طبي زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې راډیوي طبي خبرونه ګرانو زده کوونکو ستړي ماشای پام دې هلایم چې تاسو ټول به روغ یاي او د طبي زده کړې د نوي درس د زده کړې لپاره به حاضر شوي وای. پوهان آرین ستاسو د نن ورځې د طبي زده کړې درسي خبرونه مخکې وړم. راځي کتابونه را واخلئ، د خپلو کتابونو شپږمه صفحه پیدا کړئ. په شپږمه صفحه کې پورتنۍ برخه کې پنځم نمبر ګلجی باډی پیژنو. په تیره خپرونه کې د سایتوپلازم اورګانیل یا د سایتوپلازم غړي موږ را پیل کړي وو. د هغې له جملې مو مایتوکاندریا، رایبوزوم، اندو پلازمیک ریټیکولم او لایسوزوم و پیژندل. مایتوکاندریا د یوې حجرې د تنفس مرکز دی، لکه د انسان د بدن لپاره چې سږي دنده سرته رسوي، په همدې ډول د یوې حجرې لپاره مایتوکاندریا خپله دنده مخکې وړي او تر څنګ یې د انرژۍ مرکز هم دی، انرژي ورته جوړوي. رایبوزوم د یوې حجرې لپاره پروټین جوړوي. اندوپلازمیک ریټیکولم دا د زهري موادو په خنثی کولو کې رول لري او تر څنګ یې د پروټینو په جوړولو کې هم ونډه اخلي. لایسوزوم د هضم عملیه مخکې وړي، خو د چا لپاره؟ د یوې حجرې لپاره، ځکه حجرې هم خوراک کوي. هغه څه چې یوه حجره یې خوري هغه د لایسوزوم په واسطه خپل ځان ته داخلیږي. یعنی یو وار د یوې حجرې ته مواد داخل شي، بیا هغه مواد لایسوزوم ته هم داخل شي، ځکه د حجرې په داخل کې د سایتوپلازم په برخه کې موږ لایسوزوم لرو. کله چې لایسوزوم مواد داخل کړي، هغه باندې انزایمونه افرازوي، هغه مواد ټوټه کوي، بیرته بهر ته سایتوپلازم ته غورځوي. نو لایسوزوم داسې یو اورګانیل دی لکه په بدن کې معده، چې هغه د هضم په عملیه کې رول لري. اوس د همدغه سایتوپلازم یوه بله برخه یا بل اورګانیل چې هغه ګلجی باډی دی پیژنو. شپږمه صفحه ده، پنځم نمبر ګلجی باډی. په قوس کې دوه نومونه ورته لیکل شوي دي. لومړی ګلجی اپاراتس اور دی یا مانا لری یا گلجی باڈی. گلجی باڈی هم ورته ویلای شي، گلجی اپاراتس هم ورته ویلای شي. رزی لاندې د گلجی باڈی متن وایو. لیکل شوی دی، گلجی باڈی د یو تعداد هموارو ساختمانونو څخه جوړ شوی دی چې اکثرا یې هستې ته نږدې موقعیت لري. ګورئ، ګلجی باډی د یو تعداد، یعنی یو شمیر هموارو ساختمانونو څخه، هموارو جوړښتونو څخه جوړ شوی دی. هموار جوړښتونه سره یوځای شوي دي، خو یو تعداد، یعنی یو شمیر جوړښتونه دي، کم نه دي. څو دانې هموار جوړښتونه سره یوځای کیږي. چې اکثرا یې هستې ته نږدې موقعیت لري. دغه جوړښتونه هستې ته نږدې موقعیت لري لکه د ګوتو په شانتې هموار هموار جوړښتونه سره یوځای کیږي، هستې ته نږدې موقعیت لري. نور لیکل شوي دي دا جوړښتونه د حجرې لپاره په مختلفو دندو کې برخه اخلي، لکه لومړی توره نقطه د پروټینو بسته کول، دوهمه نقطه د شحمو او نورو موادو انتقال. دغه گلجی باډی دوه مهمې دندې ترسره کوي. یو د پروټینو بسته کول دي. کله چې اندوپلازمیک رټیکولم د پاسه رایبوزوم یو پروټین جوړوي، لومړی اندوپلازمیک رټیکولم ته ورکوي، د هغې په واسطه بیا گلجی باډی ته ورکول کیږي. گلجی باډی یې بیا بسته کوي لکه کټ مټ یو شای چې په کارتن کې بندیږي، نو د پیکینګ دنده ترسره کوي یا پیکیجینګ کوي. پیکینګ بسته کولو ته وایي. د پروټینو بسته کولو دنده د گلجی باډی پر غاړه ده. همدغه پروټین بیا په حجره کې د مختلفو هدفونو لپاره استعمالیږي. نو یوه حجره پروټین ته ضرورت لري ترڅو پروټین سینتیزس یا د پروټین جوړښت پکې مخکې روان وي او په دوامدار ډول پروټین جوړ کړي. دوهمه نقطه د شحمو او نور موادو انتقال. دغه داسې یو جوړښت لري چې په منځ کې لار ده، یعنی پایپ ډوله شکل دی، او په دې کې شحم او نور مواد هم د حجرې د یوې برخې څخه بلې برخې ته انتقالیږي. ځکه وایي گلجی باډی مهم دي چې د یوې حجرې لپاره اساسي دند لري. د پروټینو بسته کولو دنده لري، د شحمو او نور موادو انتقال. درنو زده کوونکو، په دې صفحه کې د گلجی باډی انځور هم تاسو ته راخیستل شوی دی. انځور تاسې وګورئ، دغه ډول کڅوړې یا سیسټرنې ورته وایي دی ته. دغه کڅوړې یو له بل سره ارتباط لري. د ګوتو په شانتې کڅوړې دي، له پورته نه لاندې شروع شوې دي. ګورې څومره زیاتې دي. دا یوه گلجی باډی تاسو ته معلومیږي، یا گلجی اپاراتس ورته لیکل شوی هم دی. دا چې د وړو جوړښتونه څه نومیږي، د دې په اړه اوس تشویش مه کوئ. دا څه نه څه سپیسیفیک او تخصصي یا د ایم ډي دورې موضوع ده چې تاسې باید د ایم ډي درسونو په برخه کې زده کوئ. موږ لومړی دوه کلن سیستم بشپړو. د هغې درسونه چې کله بشپړ شي، د اړتیا په صورت کې ډېر امکان شته چې د ایم ډي دورې درسونه هم پیل کړو. هغه به د زده کوونکو د علاقې سره سم مخکې ځو. د اوس هم د دوه کلن سیستم تر څنګ نیمایي نه زیات معلومات د معالجوي طب موضوعات هم راوړم، چې دا په ټوله کې د یوه ډاکټر لپاره مهم دي چې زده یې کړي. درنو زده کوونکو، گلجی باډی مو په انځور کې ولیدې. دا ډول شکل لري. یوازې یو مفهوم واخلئ. تر څنګ د گلجی باډی دغه دوه دندې هم در سره په حافظه کې وساتئ. تر دې ځایه پورې په سایتوپلازم کې موږ لګیا وو. په تیر دوهم کتاب کې د حجرې په غشا باندې یا د حجرې په پرده باندې موږ خبرې وکړې. په دریم کتاب کې په سایتوپلازم کې وغږېدو. د هغې تر څنګ اوس هسته هم پیلو. تاسې ګورئ لاندې د هستې عنوان تاسو ته مخکې راغی. کتابونو ته یو بیل جلا ترتیب ورکول کیږي ترڅو هغه نصاب یا کریکولم چې د طب په برخه کې لرو هغه په ښه ډول مخکې ولاړ شي او هیڅ کومه موضوع پرې نږدو. په همدې اساس د کتاب هر موضوع بلې موضوع ته یو لینک ته یو اړیکه ده. قدمونو زده کوونکو، د سایتوپلازم په هکله وروستۍ اضافي خبرې کوم چې تاسې باید ورته توجه وکړئ. دا چې د سایتوپلازم موضوع خلاصیږي، له هغې وروسته هستې ته ځو. موږ وایو حجره درې برخې لري. حجروي غشا، دوهم هسته او بل سایتوپلازم د هسته او حجروي غشا ترمنځ دغه منځنۍ ساحې ته سایتوپلازم وایي. په سایتوپلازم کې که چیرې د مایکروسکوپ په واسطه وکتل شي ډیر کوچني جوړښتونه پکې نور هم شته دي چې د هغې له جملې مو 15 مهم جوړښتونه تاسو ته وښوول. داسې خو نور جوړښتونه هم شته لکه سنتروزوم، خو هغه ډیر ابتدایي موضوعات دي او هغه په حجروي ویش کې څه نه څه ونډه اخلي. د هغې په اړه اوس نه غږیږو، یوازې د یولسم ټولګي بیولوژي ته یوه اړیکه ده دلته او تاسو ته هغه مهم موضوعات دلته راخیستل شوي دي کوم چې د یوه حجرې د سایتوپلازم په برخه کې اړین و. ګورئ، یوه حجره کې موږ سایتوپلازم لرو او سایتوپلازم کې تر ډیره پورې مایع مواد یا سریښناکه مایع مواد او ترڅنګ یې کوچني ارګانیلونه شتون لري چې هغه ارګانیلونه لکه مایتوکاندریا، لایسوزوم، اندوپلازمیک ریټیکولم، رایبوزوم همدغه دي. د دې له جملې څخه اندوپلازمیک ریټیکولم او ګلجی باډي د یوې حجرې لپاره یوه خاصه دنده سرته رسوي. ګورئ، هغه د حجرې اسکلیټ دی. دوی د اسکلیټ په ډول دنده هم سرته رسوي. څه ډول؟ لکه د انسان په بدن کې هډوکي شته، یو اسکلیټ یې جوړ کړی دی. په دې ډول اندوپلازمیک ریټیکولم او ګلجی باډي د یوې حجرې د اسکلیټ په ډول رول مخکې وړي. که چیرې حجرې یوازې همدغه اوبلن مواد یې درلودی، مایات یې درلودی، سریښناک مواد یې درلودی، که په دې نه فشار راتلی، په اسانۍ سره به دا هموار کیدای. کله چې به هموار شول نو هغه به بیرته نه راغیدی، یعنی په لږ فشار سره به هم دوی په عام ډول به ووایم چې دوی به سره کیناستلی، یعنی حجرې به په خپلو منځونو کې سره نږدې کیدلی. یا به یوه حجره په خپل ځای کې، هغه داسې یو مثال ورکوم لکه یو موټر ټیر چې پنچر شي، په دې ډول به پنچر کیدلی. خو دا چې ولې محکمه ساتل کیږي، په دې کې اسکلیټونه دي چې هغه ګلجی باډي دي، اندوپلازمیک ریټیکولم دی. دوی د حجره داسې محکمه ساتلی وي، د سایتوپلازم په برخه کې دا پایپونه تیر شوي وي، د حجروي غشا تر سرحده پورې رسیږي، یعنی حجروي غشا او تر څنګ یې هسته دغه سره وصلوي، دغه کلک جوړښتونو دغه حجره کلکه ساتلی وي. د دې تر څنګ ځینې نور فایبرونه هم شته، کولاجن فایبر دي، ځینې نور فایبرونه شته چې یوه حجره یې محکمه ساتلی وي چې هغې ته سایټو سکیلیټن وایي، د حجرې اسکلیټ، تر څو حجره هم په خپلو ځایونو کې ثابته ساتل شوې وي. دغسې نه وي چې د حجروي غشا پرده راځي، د هستې سره خښیږي. دلته باید په منځ کې کلک کلک جوړښتونه هم شتون ولري چې د اسکلیټ په ډول رول ادا کړي. قدرمنو زده کوونکو، باید یاد کړم چې په سایتوپلازم کې سریښناکه مواد دي. د ضرورت په وخت کې دغه مواد بهر ته ځي، د حجرې د غشا له لارې بهر ته وځي. او که چیرې په سایتوپلازم کې دغه ارګانیل چې موږ وښودل دا څه شي ته ضرورت پیدا کړي، اوبو ته ضرورت پیدا کړي، اکسیجن ته ضرورت پیدا کړي، یا نورو موادو ته یا غذایي موادو ته ضرورت ولري، د حجرې غشا د پردې څخه سایتوپلازم ته راځي او دلته په مصرف رسیږي. د دې تر څنګ د حجرې د سایتوپلازم او هستې ترمنځ هم یوه پرده ده چې هغې ته هستوي غشا وایي. نو د هستې نه هم مواد سایتوپلازم ته راتلی شي او هم د سایتوپلازم نه هستې ته تللی شي، ځکه په هستوي غشا کې هم کوچني کوچني سوري شته دي. قدرمنو زده کوونکو، راځئ تاسې شپږمه صفحه کې په دې منځنۍ برخه کې هسته را سره وپیژنئ. هستې ته نوکلیاس وای. نوکلیاس هسته. یو هسته چې د هغې ته نوکلیو لس وای. نوکلیو لس دا یوازې نوکلیاس دی. نوکلیاس هستې ته وایي. لیکل شوی دی هسته چې اکثرا کوروي بعضې بیضوي شکل لري. عموما د حجرې په مرکزی برخه خو کله هم قیدوي موقعیت لري. ګورئ هسته چې اکثرا کوروي بعضې بیضوي شکل لري، اکثر کوروي شکل لري، د حجرې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري. کوروي لکه د توپ په ډول، د توپ یا بال په ډول شکل لري، خو بعضې بیضوي شکل لري لکه د یوې هګۍ یا هندوانې شکل لري، لکه په یوه توپ نه چې فشار راوړل شي. عموما د حجرې په مرکزي برخه کې یعنی منځنۍ برخه کې وي، خو کله هم قاعدوي موقعیت لري. یعنی لاندې یوه حجره چې کله په یوه قاعده کې وي، د هغې لاندې لږ ټیټه واقع وي. نو دې کې دوه درې مهمې خبرې دا دي چې هسته معمولا کوروي شکل لري، ځینې یې بیضوي شکل هم لري. خو بله دا چې حجرې په مرکزي برخه کې دغه هستې موقعیت لري، خو شاید په قاعدوي برخه کې نه، یوه څنډې ته هم موقعیت ولري. لکه ځینې هګۍ به مو لیدلې وي چې د هغې زیړ موږ د هستې په ډول فرض کوو. که چیرې تاسې وګورئ ځینې هګۍ دغه د سپینو طرف ته ډېره راغلې وي، حتی د بهرني پوستکي له لارې لیدل کیږي. کله چې هګۍ کلک پوټکی لري شي، یو بل پوستکی لري چې هغې ته حجروي غشا وایي. ځینې وخت د هګۍ هغه زیړ د همدغه پوستکي له لارې لیدل کیږي، یعنی منځنۍ برخه کې نه وي، یوه طرف ته واقع وي. نو زده کړئ چې ډیری وخت هسته د یوې حجرې په منځنۍ برخه کې وي، ځینې وخت قاعدوي وي، یعنی یوې څنډې ته وي. جسامت یې معمولا د 15 او لس مایکرون پورې وي. دا یې جسامت هم دلته لیکل شوی. ګورئ جسامت غټوالي ته وایي. جسامت یې معمولا د 15 څخه نیولی تر لس مایکرون پورې وي، یعنی یا به شپږ مایکرون وي، یا به اووه وي، یا به اته، یا لس. د 15 او لسو مایکرون پورې وي. مایکرون ډیر کوچنی واحد دی چې په اړه یې ډیر تشویش مه کوئ. دا د کوچنیو شیانو د جسامت لپاره استعمالیږي. انځور وګورئ. انځور کې تاسې هسته ګورئ. دغه ټول سور شکل د هستې دی، او دغه یوه برخه یې ترې پرې کړې ده. په منځنۍ برخه کې هسته چه یا کوچنی هسته هم لیدل کیږي، یو بل توپ هم پکې وي، یا د توپ په ډول یو بل شکل هم پکې وي چې هغې ته نوکلیاس، نوکلیولاس یا هستچه یا هستگی وای. یو خو عموم که هسته ده، بیا د هغې په منځ کې کوچنی هسته ده. دلته دغه عمومي شکل چې سور رنگ لري، دا د هستې شکل دی، خو د هستې و برخه پرې شوې ده. منځ یې درته معلومیږي چې په هغې کې یو بل شکل دی، کوروي شکل دی، هغې ته هستچه وای. دغه نور کوچني کوچني نومونه دلته لیکل شوي دي. دا د هستې په شاوخوا کې دغه کوچني جوړښتونه دي چې یو د هستې په چاپیر کې هستوي غشا یا نوکلیار پلازما لیکل شوې ده، تر څنګ اندوپلازمیک ریټیکولم هم ورسره ارتباط لري، رایبوزومونه هم ورسره ارتباط لري، او په چپ طرف کې پورتنۍ برخه کې نوکلیار پورس لیکل شوی دی. د هستې کوچنی سوری پورس سوری ته وایي. د دې سوری لارې مواد د سایتوپلازم څخه هستې ته ځي، او له هستې څخه بهر سایتوپلازم ته راځي. په دې باید پوه شئ چې هسته په سایتوپلازم کې موقعیت لري، او دا ډیری وخت ګرځي را ګرځي، یعنی دغه دوران خوري یا په خپل ځای کې تاویږي. نو تاسې د هستې شکل هم در سره خطر نظر تیر کړئ، او یو مفهوم باید واخلئ. همدغه تیپ دی چې تاسې زده کوئ، او دا په مالیکولي ډول تاسې خپله پوهه لوړوئ. او دغه موضوعات که چیرې تاسې زده کړئ، بیا بلی تاسو حقیقی ډاکټران جوړیږي. کچری وازی غټ غټ شایانس د کوي هغه ستاسو لپاره بیا ډیر په کار نه راځي. په میکانیزمی ډول باید هغه شایانس زده کړئ. بیا به موږ ځینې ناروغۍ وایو چې هغه په ولادي ډول رامنځته کیږي. موږ به وایو چې هغه د هستې په منځ کې موږ ډي ان ای لرو په هغې کې تغییر رامنځته شوی دی. نو تاسو به بیا د حجرې هسته نه پیژنئ چې دا څه وایي. د دې لپاره باید هسته وپیژنئ. د هستې د انځور لاندې یوه جمله لیکل شوې ده، خو مخکې له دې بیا هم یادونه کوم، هغه نمونه چې زه ورباندې ډیر ټینګار نه کوم، خصوصا د انځورونو سره کوچني کوچني نمونه راغلي دي، د هغې په اړه تشویش مه کوئ. په راتلونکي کې هغه په بله بڼه راوړم. اوس یوازې هغه څه زده کوئ په کوم باندې چې زه تمرکز کوم. لاندې جمله لیکل شوې ده، د ساختمان له نظره هسته د لاندې اجزاو څخه جوړه شوې ده. یعنی و هسته اجزاوې لري یا برخې لري. دا چې کومې اجزاوې دي یا کومې برخې دي دا به یو په یو ووایو. لومړی هستوي غشا ده، تاسې ګورئ لومړی شمره هستوي غشا صفحه واړوئ. دوهمه شمره کې کروماتین لیکل شوی دی، کروماتین. دریمه شمره وګورئ هستګۍ یا نوکلیو لس لیکل شوی دی. څلورمه شمره کې هستوي شیره یا مایع لیکل شوی ده چې هغې ته نوکلیو پلازم وایي. پنځمه شمره ګورئ کروموزوم لیکل شوی دی، چې دا ټول جوړښتونه به انشاءالله په راتلونکي درسونو کې وپیژنو. اوس یوازې دا مفهوم واخلی چې د هستې مربوط دغه جوړښتونه هم شته. نمونه یې مخکې له مخکې تاسې درسره زده کړئ. یو هستوي پلازما، دوهم کروماتین، دریم هستګۍ او بل هستوي غشا او کروموزوم. دغه نمونه درسره مخکې له مخکې په ذهن کې وساتئ. په راتلونکي درس کې هم دغه موضوع بشپړوو. دا د هستې مربوط جوړښتونه دي چې دلته یې موږ وایو. راځئ ګرانو زده کوونکو حاضري اخلو. نن ورځ زموږ پنځمه درسي خپرونه ده. په پنځمه خپرونه کې د حاضرۍ توری د ای توری دی. ټول زده کوونکي د حاضري په کارت کې پنځمه شمره پیدا کړئ او د ای توری دایروي خانه تاسې ډکه کړئ. پنځمه شمره د حاضري توری د ای توری دی. اوس لپاره خپرونه پای ته رسوم. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. خدای مو مل شه.
طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.